السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د شپې 11 بجې شوې دي انیسا اجمل هم اوریدونکو وسترتا د مشال ریډیو د نن ماخام د شپږو بجو خبري غړې په تکراری بڼه خبرو خو در سمخ کې د دې سات خبرونو طرف ته ورزو د خبرونو سره ټکی په کوټه کې په چاودنه کې سلور تنه وژل شوې دي د پاکستان پارلیمان په هیواد کې هر کال د اپریل 10مه د یومي دستور لمانځلو منصوري ورکړې ده او په ایران کې چارواکو د شرابو سکلو په سر دوه کسان پکوړو وهلي د خبرونو تفصیل نن ماسیګر د کوټه په کندهاري بازار کې چاودنه شوې ده چې پکې لک تر لګه سلور تنه وشل شوې او 15 تنه زخمیان شوې دي په کوټه کې د ولسی یاسی بل رختون ویاند وسیم بیگ مشال ریډیو ته ویل چې په وشل شو کې دوه پولیسان هم دي په سیمه کې د مشال ریډیو خبريال د چارواکو په حواله وایي چې چاودنه د پولیسو ګاډی ته سیرمه شوې ده او د چاودنې له وجې ځینو دکانونو او ګاډو ته هم زیان رسېدلی دی نن د پاکستان د خزاني وفاقي وزیر اسحاق ډار د خیبر پختونخوا پنجاب د صوبایي انتخاباتو لپاره د پیسو بلونه اول قومي اسمبلی او بیا سینټ ته وړاندې کړل دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان سپریم کورټ تیر اونۍ وفاقي حکومت ته امر کړی و چې په پنجاب کې د مې په 14مه د صوبایي انتخاباتو لپاره انتخاباتي کمیشن ته د اپریل تر 10مې پورې پیسې ورکړي د پاکستاني رسنیو تر مخه دا شاوخوا 21 ارب روپۍ دي په دې لړ کې پرون وفاقي کابینې فیصله وکړه چې د انتخاباتو کول لپاره د پیسو بیلولو په اړه د سپریم کورټ په فیصله دی په پارلیمان کې بحث وشي د پاکستان قومي اسمبلی نن په متفقه توګه یو قرارداد منصور کړی چې تر مخه به په هیواد کې هر کال د اپریل په 10مه یومي دستور یا د آئین ورځ لمانځل کیږي دا قرارداد وزیر اعظم شهباز شریف د آئین د 50مې کلیسې یا ګولډن جوبلی په مناسبت د قومي اسمبلی ځانګړې غونډې ته وړاندې کړ د پاکستان آئین په 1903 کال کې د اپریل په 10مه یعنی په نننی تاریخ پارلیمان منصور کړی و غونډې ته د وینا پر مهال شهباز شریف وویل چې د جوړېدو راهیسې د آئین د بېلابېلو امیرانو له منه او بدلونونو راتیر شوي خو لای هم د ولس او ریاست لپاره خپل ارزښت له لاسه نه دی ورکړی پېښور یونیورسټي د سباندې یو میاشت بندیز وروسته نن په جزوي توګه خلاصه شوې ده یاد پوهنتون وروسته لاغې تړل شوی و چې سږ کال د مارچ په 15مه یو امنیتي ساتونکي د هاسټلونو د امنیت لپاره د سیګما په نامه د شخصي کمپنۍ یو مشر سکلین بنګش وچلی و د دې پېښې وروسته د پېښور پوهنتون تدریسي او غیر تدریسي عملی د امنیت ټینګول لپاره احتجاج پیل کړی چې لا هم دوام لري د پېښور پوهنتون احتجاج کوونکي له یو شمېر نورو غوښتنو ترڅنګ د موجوده وایس چانسلر له دندې څخه د لرې کولو غوښتنه هم کوي د پېښور پوهنتون ویان نومان خان نن مشال ریډیو ته وویل چې د پوهنتون د خلاصولو فیصله د اپریل په 14مه د چارواکو په غونډه کې شوې وه او دا چې که څه هم د استادانو او زده کوونکو شمېر کم و خو پوهنتون په رسمي توګه خلاص شوی دی د باجوړ په مرکز ښار کې د پریس کلب مخې ته ځایي خلکو او سیاسي ګوندونو نن په دویم ورځ خپل احتجاج جاري ساتلی او تور پورې کوي چې د سرکاري وړیا اوړو د ویش په وخت درغلي کیږي د عوامي نېشنل ګوند یو ځایي مشر صدیق اکبر چې په پرلت کې ناستې نن یې مشال ریډیو ته وویل چې حکومت دې د مفت اوړو په ویش کې د درغلیو کوونکو پر ضد ګامونه پورته کړي
کم خلق چې په دې غلا کې ککړ دي د انتظامیان هم کلکه مطالبه هم کړه او دغه پرلت په سبا هم جاري چې دغه خلکو ته د سزا هم ورکړی شي او دا دي د آینده لپاره د دې لیډرشپ نه چې دی دا بالکل معطل کی ختم دي
خو د باجوړ بلدیاتی چارواکو دا تور رد کړی دی د سب ډیویژن خار ناظم اعلی خاجی سید بادشاه په خپل فیسبوک پڼا په یو ویډیو کې ویلي چې لړوړ پړو چارواکو سره دا خبره راپورته کړي او کوشش روان دي چې تورن کسان معلوم او سزا شي په ایران کې دوه کسان د شرابو سکلو په سر د خلکو مخې ته په کوړو یا دورو وهل شوي دي دا خبره د دې هیواد د سیرجان خار سرنوال مجتبی غادمی د اپریل په 9مه کړې ده د غادمی په وینا په کوړو د وهلو ترڅنګ د دواړو کسانو ته دوه میاشتې د بند او هم داراس 278 د ولسی خدمت کولو سزا هم اورول شوې ده په ایران کې په شراب سکلو بندیز دی او په سرغړونه یې په کوړو د وهلو ترڅنګ جرمانه هم لګول کیږي د خبرونو پای اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اورئ د مشال ریډیو خبرونې زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم تاسو اوریدلی شئ په روانه خبرونه کې باره د بلوچستان په کوټه کې چاودنه شوې ده. د پاکستان په قومي اسمبلی او سینټ کې د خیبر پختونخوا او پنجاب د ټاکنو لپاره د پیسو لړکی بلونه وړاندې شوي دي. په سوات کې سیاسي ګوندونو د ټاکنو لپاره تیاری پیل کړی دی، خو سوداګران وایي چې ټاکنو ته نه دي تیار.
د پاکستان په تاریخ کې دومره مهنګۍ چرته نه و راغلی. داسې خلک ما ولیدل چې سپید پوشه خلک دي، هغه نن راځي هغه خیرات ته ولاړ دي، نو په دې وجه انتخاباتو ته چې دی نو هیڅوک هم نه دي تیار.
د پاکستان جمهوري غورڅنګ د حکومت نن یو کال پوره شو. سیدون کې یې پاړه سوای
د دې نه څه کومه تمه وه او چې کله دې نوې نوې راغله چې کومې خبرې کولې نو موږ دا خو دیارلس جماعتونه د دې ټول پاکستان چلولې. زه د عمران خان په مقابله کې دا ملک ډېر خو چلی، زه خو په خپله دا ګڼم چې دې ډېر خوونه چلول.
او د باجوړ په مرکز ښار کې د سرکاري وړیا اوړو په ویش کې د غلا پر ضد احتجاج شوی.
د سلو نه زیات متاثرین خلک چې هغې کاغذونه خپل راوړل چې دې خلکو زمونږ دا اوړه ویستي دي. دا ټوله ډیټا به مونږ د ورځ دوه کې راټولوو. دا پرلت په سبا هم جاري.
دا او نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اوره ورسو وس د خبرونه لومړی رپورت طرف ته. اوریدونکو په خبرونه کې بم تاسو اوریدلې وی چې نن په کوټه کې چاودنه شوې ده. دا وخت مونږ سره زم همکار ایوب ترین د کوټې نه په ټلیفون دی. ایوب ترین، که اوریدونکو ته د دې چاودنې په اړه معلومات ورکې چې په دې کې څومره مرګ ژوبله اوخته ده؟
ډېر مننه نسه خورې. په دې چاودنه کې ځکه چې دغه چاودنه نن مازګر د کوټ په کنداري بازار کې هغه وخت وسوه کله چې په بازار کې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته وه او زیاتره خلک د خریداري لپاره او ځینې خلک د اختر د خریداري لپاره راوتلي وو، نو ناڅاپه دا چاودنه وسوه. په نتیجه کې تر دم ګړې پورې څلور کسان چې دي هغه مړه دي او پنځلس کسان چې دي هغه زخمیان دي. په مړو کې دوه پولیس والا هم شامل دي. دا ډول په زخمیانو کې یو مېرمن او یو ماشوم شامل دي. د کوټې د سیول هسپتال ویان وسیم بیگ وینا چې زخمیانو کې پولیس والا څوک نشته، خو ځینې زخمیان داسې دي چې د هغو وضع سمه نه ده. بل لور ته د کوټې ایس ایس پی چې کله دا چاودنه وسوه دغه وروسته هلته د پیش وځای ته رسېدلی دي کنداري بازار ته، نو وروسته بیا هغه د خبریالانو سره په خبرو کې د څلورو کسانو د مړو تصدیق کړی دی او دا یې ویلي دي چې د لومړۍ پلټنو سره داسې بریشي لکه په یو موټر سایکل کې چې چا د چاودیدونکي مواد پټ کړی وو او هغه د پولیسو د موټر وڅنګ ته درولی وو چې ناڅاپه دغه چاودنه وسوه او په نتیجه کې په لویه کچه مرګ ژوبله اوښتی ده.
او ایوب ترین صاحب، د پیښې سیمواري چا منلې ده کنه؟
تر اوسه د دې وروستۍ پیښې ذمواري چا نه ده قبل منلې، ځکه چې دا دویم داسې د واردات یا حمله ده یا برید دی چې هغه پر پولیسو کېږي په تیرو دوو ورځو کې، ځکه چې پرون ماښام مخصوصا هم د کوټې په کوچلاغ سیمه کې پر پولیسو باندې ډزې شوې وې چې په نتیجه کې دوه پولیس والا وژل شوي وو او نن بیا دا د کنداري بازار پیښه شوې ده. خو د بلوچستان په کوټه او په خاص توګه پښتون میشتو سیمو کې د دغه ډول مخکې چې کوم پیښ شوي دي، زیاتره د ټي ټي پي یعنی تحریک طالبان پاکستان لخوا د دغه ډول پیښ ذمواري اخیستل شوې ده. لیکن د ننۍ ورځې چې کوم پیښه ده یا چاودنه ده هغه تر اوسه پورې چا ذمواري په غاړه نه ده قبله کړې.
سمه ده، ډېره مننه د معلوماتو راکول. اوریدونکو تاسو سم د همکار ایوب ترین نه اوریدل چې د بلوچستان د کوټې په کندهاري بازار کې نن چاودنه شوې ده چې په کې لږ تر لږه څلور تنه وشل شوي دي، پنځلس زخمیان شوي دي. د دې پیښې ذمواري لا چا نه ده منلې. اوریدونکو، دغسې د پاکستان قومي اسمبلی نن په متفقه توګه د آئین په اړه یو قرارداد منصور کړی دی. دا وخت موږ سره زموږ همکار طاهر خان او د اسلام آباد نه په ټلیفون دی. طاهر خان صاحب، اوریدونکو ته د دې قرارداد په اړه معلومات ورکې چې د آئین په اړه کوم متفقه توګه باندې کوم قرارداد منظور شو، نو په دې کې څه ویلي شوي دي؟ جی طاهر خان صاحب. طاهر خان صاحب، زما پوښتنه ستاسو نه دا ده چې د پاکستان قومي اسمبلی نن په خا د پاکستان قومي اسمبلی نن په متفقه توګه د آئین په اړه یو قرارداد منصور کړی دی. اوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړي.
کور نن لسم اپریل چې دی دا د پاکستان د دستور یا د آئین 50مه کلیزه ده، او هم په لسم اپریل 1903 کال کې دا متفقه توګه منظور شوی. نو وزیر اعظم په خپله باندې یو قرارداد وړاندې کړ، او چا چې د دې آئین کې د دې برخه وه سیاسی مشرانو د ذریعو پکې یادونه وکړه، د پخوانی وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو یادونه وکړه، د نورو مشرانو هم، نو هغه د هغه ستاینه د هغه په بنیاد باندې، او بل دا چې د آئین تحفظ د پارلیمنت تحفظ د هغه په اړه باندې قرارداد هغه پیش کړ پخپله وزیر اعظم، او هغه بیا منظور شو. اوس دا وخت کې بیا بل پرمختګ داري چې د مشترکه د پارلیمنت غونډه دا وخت روانه ده، او په دې غونډه کې د قانون وزیر هغه ترمیمی بیل د سپریم کورټ په قوانینو کې پیش کړی دی، او هغه باندې تاریخ منظوري ورکول کیږي. لا مکمل شوی دغه پروسس نه دی، پروسه نه ده، او حکومت ځکه په مشترکه د پارلیمنت اجلاس کې دغه قانون پیش کړ چې صدر دغه قانون د قومي اسمبلی او سنت د منظورۍ نه پس صدر ته لیږلو، هغه دې ته واپس را لیږلې، او صدر کوم چې په دې بیا سر کتنه وکړي، نظر ثانی وکړي، ځکه صدر دا موقف وو چې پارلیمنت د خپل اختیاراتو څخه تجاوز کړی دی، او هغه نشي کولی چې داسې قانون پاس کړي. نو اوس کو پارلیمنت زیات امکان دی چې دا منظور شي، یا به واپس صدر ته ځي، لس ورځو کې هغه د سخاتونه ګنده په خپل باندې قانون شي. په دې وخت د پی ټی آی چې کوم سینیټران دي هغه احتجاج هم وکړ، هغه دغه بل کاپیانې وشتولې، او د قومي اسمبلی د سپیکر هغه ډایس طرف ته وویستلې. بل مهم پرمختګ دا شوی دی چې د خزانه وزیر یو د الیکشن د انتخاباتو لپاره د اخراجاتو یو بل وړاندې کړی دی، او غواړي چې د انتخاباتو لپاره پنجاب او خیبر پختونخوا کې پیسې منظوري شي، ځکه سپریم کورټ د اپریل 10مه ورکړې وه حکومت ته چې 21 اربع روپۍ د انتخاباتو لپاره ورکړي. نو حکومت دغه موضوع قومی اسمبلی ته پارلیمنت ته سپارلې ده، او بیا چې کله دا بل اسانګدار پیش کړو د مالیه وزیر، نو دا چې کوم قائمه کمیټه ده د قومی اسمبلی هغه ته پیش شوی، زیارت پر د پای باندې بیا باس
سمدا. او تر خان صاحب یو بل خبر بیا دا مو چې نن په یو کنونشن کې د اطلاعات او وفاقي وزیر مریم اورنګزیب هم یو قرارداد د غاین په اړه وړاندې کړی دی چې آئین د نصاب برخه وګرځول شي. په دې اړه تاسو معلومات لرئ؟
ګوره دا مشترک دا د قومي اسمبلی یو خصوصي کنونشن ورته غونډه را بللې وه، په هغه کې د قومي اسمبلی نه علاوه نور خلک هم وو، د ځینې صوبو گورنران هم وو، او دغه رنګه د سپریم کورټ چې کوم جج دی قاضي فائز عیسی هغه هم په دې کې په دغه وخت کې دا قرارداد منظور شو. دا قرارداد دا خبر ستاسو درست تاسو چې صوبې له، لیکن دغه اهمیت دا و چې قاضي فائز عیسی په خپل هم وینا وکړه، وزیر اعظم هم دیتا وینا وکړه، نورو خلکو ته هم وینا وکړه، او دغه بنیادی طور باندې دغه د مخکې جمازه کړو چې د آئین هغه 50 کلمه کلیزه چې وده پاغې کې دغه قرارداد هم پاغې کې پیش شو. قاضي فائز عیسی وایي چې دی خو یو جج دی، لیکن دی د سپریم کورټ او د خپل خوانه پارلیمنت ته راغلی دی چې پارلیمنت ته ووایي چې ججان قاضیان هغوی پارلیمنت سره د آئین په اړه باندې ولاړ دي.
نو ډیر مننه طاهر خان صاحب د معلوماتو را کول. اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو د طاهر خان نه واوریدل چې نن د پاکستان د اوسنی آئین 50 کاله پوره شو، او په دې اړه نن په اسلام آباد کې په قومي اسمبلی کې یو ځانګړی دستور وشو چې پکې د وزیر اعظم په ګډون د 4 واړو صوبو گورنرانو هم ګډون کړی و. پوښتنه دا ده چې دغه آئین په کومو حالاتو کې جوړ شوی و؟ دا پوښتنه زموږ همکار مجید بابر له قانون پوه میا محب الله کاکا خیل نه د مرکې پر مهال کړې ده. راځئ چې وبیرو.
آئین پاکستان چې دی 1973 دا د یو شکست خوردا قوم آئینو، هغه وخت کې پاکستان ډیر سیریس شکست خوړلو، او میجورټی زموږ چې کوم مسلمانانو موږ نه بیل شوی وو، موږ ډیر علاقه بیللې و، زموږ 95,000 فوجان دا د انډیا په قید کې وو. نو هغه چې هغه پروسس کې پریزنز او وار را له ملک تباش سن سه آئین جوړو،
دا چې تاسو خل خبرو کې چیرې داسې ملک دو ټوکړي شوی او ډېر خلک بل شو، هغه وخت سم ماحول د دې نوی آئین جوړولو لپاره
هغه وخت کې ماحول دا و چې هغه وخت آئینم نو هغه وخت کې چې دې قوم شکست خوړلې وو، انډیا مهرباني وکړه چې په مغربي پاکستان باندې رانغه، یعنی پاکستان خو بالکل هغه وخت کې زه په خپل هم لکه زمونږ فوج نه پس پولیس دوی لېږلې وو بارډر ته، هغوی هم راوتښتېدل. نو بیا چې کله د سکول نه لکان کالج نه زم تللی وم، زه پیرامیډک په طور تللی وم، نو دا یو شکست خوردا کوم او مارشل لا ریګولیشن لاندې بیا دا دغه چلېد ملک. هغه مارشل لا دوران کې دا دغه جوړ شوی دی، یعنی بوټو صاحب سیمر مارشل لا ایڈمنسٹریٹر وو او ټول پاټو خلک چې مجبور وو چې سره جوړ کړو. نو دوی دا 1972 کې یو ټیمپرری ارزی آئین جوړ ک 1973 کې هغه بیا پوخ ک.
بل تاسو غنی چې دا آئین سوز له معطل شو، سوز کاکا خیل صاحب سوز له فوجیان راغ، فوجی مشرتابه راغ، دا
او جی او دا هغه چې کوم هغه وخت کې پارلیمنت تاسو وکنه، نو دا میجورټی اف دا پارلیمنت خو بنگلاديش کې ختم شو. دلته د بوټو صاحب او دا هغه الایډ دا کدا مولیان مولیانی او تو دوی چې وکنه دوی راټول شو، دوی وایي چې بھائی مونږ به دا مونږ به سوورن یو. لکه دیس واز ناٹ ا ریپرزنٹیټیو پارلیمنٹ.
اور ادن کو مشال لیڈیا تاثور تاسو د قانون پو میا محب اللہ کا کاخیل مرکا اور ادلا چی زم همکار مجید بابر ورسرا کھڑی وا.
په نړۍ سیمه او پاکستان کې سره واندی د ورځې تودی خبرې کمی دي او روانې چارې سوای د دې هر څه د اورېدو لپاره له مشال رادیو سره اوسئ. زه شانواز ترکزیم او تاسو ته له مومندو او باجوړ نه تازه راپورونه وړاندې کوم.
ریدن کو مشال لیډیو تاسوره لاغرستو چې د پاکستان سپریم کورټ د هواد انتخاباتي کمیشن ته ویل چې د پنجاب صوبې د اسمبلی لپاره د مې په 14 ټاکنې وکړي. په خیبر پختونخوا کې سیاسي ګوندونه فکر کوي چې هلته به هم انتخابات وشي. له همدې وجې په سوات کې ګڼو سیاسي ګوندونو تیاری پیل کړی دي. ځینې ګوندونو خو خپل کاندیدان یا امیدواران هم اعلان کړي دي. د سوات ځینې اوسیدونکي بیا وایي چې خلک ګرانې په مخه اغستی دي او په ټاکنو کې به لزړه برخه وانه اخلي. تفصیل د نیاز احمد خان په رپورت کې.
سواد کې د صوبایي ټاکنو لپاره سیاسي ګوندونو غونډې او مشورې شروع کړې. با سیاسي ګوندونه لکه عوامي نشر پارټي، جماعت اسلامي د امیدوارانو اعلان هم کړی. په دغه لړ کې د اپریل په 9 نیټه د عوامي نشر پارټي سواد حلقه پی کې 15 د ټاکنو لپاره خلکو سره رابطه مهم شروع کولو اعلان شوی. د عوامي نشر پارټي یادي حلقې امیدوار او پخوانی صوبایي اسمبلی غړی شیرشاه خان وایي چې ANP به د سواد وو حلقونه مقابله کوي.
ان شاء الله چې موږ به د امن لپاره جنګ کوو. هم همیشه ټول نه ضروري اول امن دی. عوامي نشر پارټي جمهوریت پسند پارټي ده. د جمهوریت خلاف چې کوم آواز کیږي هغه د مارشل لا یو قبلي عوامي نشر پارټي په سپیاول کې ولاړی، د خلاف ولاړی.
د سواد په کال 2010 او بیا کال 2013 ټاکنو کې زیاتره د صوبایي اسمبلی سټیټونه پاکستان تحریک انصاف کټړي ول او د صوبې وزیر اعلی هم د سوات نه منتخب شوی وو. د پاکستان تحریک انصاف ملکن ډیویژن صدر او پخوانی صوبایي اسمبلی غړی فضل حکیم وای چې دوی ټاکنو ته تیار دي.
دوی الیکشن نه تخیدل موږ بیا سپریم کورټ ته لاړو. سپریم کورټ بیا د آئین مطابق فیصله وکړه او ان شاء الله الیکشن ته موږ پرونم تیار وو. ننم ته اور سبا هم غیر روزم بار آر علاقه کې با زمون کینډیډیټ بالکل ان شاء الله تعالی ټیکټونو پیسې لا شي نه ده.
د سواد جمعیت علماء اسلام وایي ډاکټر امجد وایي چې دوی به د ټولو حلقو نه ټاکنو کې برخه اخلي او د تیر حکومت ناکامۍ به په انتخابي مهم کې برسیره کوي.
ان شاء الله تعالی جمعیت علماء اسلام یو خاص خپل مضبوط موقف لري د علاقه د امن په حواله، د میشیت په حواله، د ځوان کول د میرټ د په حواله باندې دغه خبرې به موږ عوامو ته مخې تک دو په دغه خبرو به ورزو او ان شاء الله تعالی الیکشن ملکن ډیویژن کې به جمعیت علماء اسلام خټک مقابله کوي.
په سوات کې نورې سیاسي پارټیانې لکه پاکستان مسلم لیگ، جماعت اسلامي، پښتونخوا ملي نړیوال پارټي، پاکستان پیپر پارټي هم اعلان کړی چې ټاکنو کې به برخه اخلي. خو عام خلک سوي او ټاکنو ته په کوم نظر ګوري؟ په دا غړ د منګوري یو کاروباري تن عمر ربي وایي
اوس خلک انتخابات چې دن لکه دغه سوګ انټرست دالي کته وګور د منګي چې دن لکه په د پاکستان په تاریخ کې دوه منګي چرته نه راغلي. ورسته ورځ د منګي زیاتیږي نو د دې مخنیوي چې دی نشتی که انتخابات ووم شي خو عوام په انتخاباتو کې د زړه سره انټرسټډ نه وي. عوام چې دی نو هغه په خپل ځان باندې لري. داسې خلک ما ولیدل چې سپید پوشه خلک دي هغه نن راځي هغه خیرات ته ولاړ دي.
د کلام پښمال سید محمد وکیل وای چې عامو خلکو مسلې تیر وختونو کې هم نه دي حل شوی او نه دا وری دوی باور کوي چې ګرانی بیروزګاری کې به سکه مې راشي.
صبح کې د لسکاله تیر کړی یو عام غریب مزدور کار سره ریلیف ملاو شو یسوم نه ملاو شي مونږ صرف ته زندہ باد او مردہ باد خلک یو وځ دا چې الیکشن کیږي مونږ بیا چې کم دی یو سیاسي پارټي سره څوک تعلق لري ایم این اے ایم پی اے هغې پسې به شاته ځو منډې به وهو زندہ باد او مردہ باد به یې کوو وروسته چې کم دی الیکشن چې کله وګټي هغه به مزې به کوي چرچې به کوي او مونږ بیا چې کم دی ګاډۍ ته به ناستو خوار زار به یو.
د پاکستان آئین مطابق په ټول ملک کې د څلورو صوبو او مرکز لپاره هر پنځه کاله پس ټاکنې کیږي چې پکې په مرکز کې اسمبلۍ جوړېدو وروسته وزیر اعظم او صوبو کې وزیر اعلی ټاکل کیږي. موجوده ټاکنې کال 2018 کې شوې چې نیټه یې سخت کال د اکتوبر کې پوره کیږي. و تیر جنوری کې د پاکستان تحریک انصاف لخوا پنجاب او صوبه خیبر پختونخوا کې د وخت نمخ کې اسمبلیانې ماتې کړې شوې او بیا د ټاکنو عمل ضرورت راغی. اوس د پاکستان عدالت سپریم کورټ امر جاری کړی چې پنجاب کې د مئی په 14 نیټه صوبایي ټاکنې وشي. دغه رنګه سیاسي ګوندونه تمه لري چې صوبه خیبر پختونخوا کې به هم په دغه نیټه ټاکنو توقع ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اوریدونکو تاسو د نیاز احمد خان په ریپورت کې اوریدل چې په سوات کې ځینو سیاسي ګوندونو د انتخاباتو لپاره تیاری پیل کړی دی. خو دغې سیمې ځینې اوسیدونکي وایي چې په هیواد کې ګرانی زیاته شوې ده او خلک اوس هغه عمره په ټاکنو کې دلچسپي نه لري. اوریدونکو، مشال ریډیو ده، د مشال ریډیو خپرونې تاسو زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. د دې ترڅنګ اوریدونکو په فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او په یوټیوب باندې هم مشال ریډیو خپلې پاڼې لري. هغه تاسو لایک کول یا فالو کول شئ. هلته بیا تاسو زموږ چې څومره هم رپورټونه دي یا ویډیوګانې دي هغه تاسو لیدلی شئ، لوستلی شئ او پای باندې راته خپل رائے چې دا هغه راکولی شئ. ورسو د یوې دمې طرف ته
د مشال ترڼا لاندې
50 کال کې ندی ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سلور کې خدا نه ال
کې دا نه وی پول او دا قام په دې پیو د سیاست څه سي دی او سیاسي اختلاف راي څه ته یو سیاست څنګه کول دي
او ری کوم دا لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا به غاره دا لاسه یاد ال لوګي لاسه نو دوی سره سم زمنګ سره غم نشته.
د مشال ترانا لاندې د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
میڈیا هم دومره آزاد دی، څومره د فوج مشر دی او څومره د پاکستان پولیس مشر دی. د ټولواله خلک ان سی پورته کړي کلاشن کو زغړې ساتولې، دغه خلکو منظر نه ختم شي. دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږ او هغه واپس راځي.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درنیمي او د زیارت په ورځ د سهار په 10 بجې اوریدای شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو، تاسو ته ورزو د یو بل رپورت طرف ته. د پخانی وزیر اعظم عمران خان د حکومت لری کېدو په نتیجه کې د پاکستان جمهوری غورزنګ یا پی ڈی ایم کې شاملو اتحادی ګوندونو په حکومت کې د راتللو پرون یو کال پوره شو. دا چې هغه کم وجوهات دي چې د پاکستان تحریک انصاف په مرکز کې حکومت ختم کړی شو او دا چې موجوده حکومت تر کومه حده په مختلفو ننګونو ختمولو کې بریالي شوی دی او آیا دا چې په هیواد کې په ګرانې څومره قابو موندلی دی، په دې اړه تفصیل د شبیر احمد جان په رپورت کې اورو.
د پی ڈی ایم یا پاکستان جمهوری غورزنګ اتحادی حکومت خوشا کال پوره شوی دی. دوی په پاکستان تحریک انصاف په حکومت دوی به کال وړاندې چې کله مخالف ډلو کې وو په پاکستان تحریک انصاف ته هغه حکومت باندې دا تورونه لګول چې ملک چلول نه ورځي، بډې رشوتونه هم سیوا شوي دي چې له وجې هیواد د ډېرې ګرانۍ سره مخ شوی دی. امن او امان خراب دی. د ملک معاشي، خارجه او داخله پالیسۍ هم د دوی ناپوهتیا له وجې ډېرې بدې اغېزمنې شوي دي. خو آیا د کال تیرېدو وروسته کله نه چې پاکستان جمهوری غورزنګ یا پی ڈی ایم اتحادی غړو حکومت سنبال کړی دی دغه ننګونې کمې کړې دي او کنه، او چې کومې ستونزې هیواد او ولس ته راپېښ وي هغه تر کومه حده کمې کړې دي؟ نو پېښور کې خبریال او شنونکي رفعت الله اورکزی مشال لیړو ته وایي چې د عمران خان په وخت کې کوم بد حالات وو د هغې نه نور هم سیوا شوي دي.
او ما په خیال باندې چې دی دا چې کوم حالات د عمران خان سب دور کې وو نور ډېر سنگین شوي دي، لکه هغه کې تقریبا 50% نور اضافه شوي دی. یعنې که مهنګۍ وان چې دی نن ته وګورو پورې هغه د ملک چې دی ریکارډ مهنګۍ دی. یعنی مطلب دا چې که عمران خان صاحب پاتې شوی وی دا قیمتونو بند شي دغه شان خطو لګه هغه پکې څه چینج نه شو راوړلی خو له تور خو ټول په دې حکومت راغلو کنه هغه خو بچ شو کنه هغه خو چې کوم ملک سره زیاتی کړي وو هغه زیاتی هغه ته الټه فایده وشوه او پی ڈی ایم جماعتونه چې دي دو ته نقصان وشو. نو اوس دو چې دي یو کال نه بالکل دو هر فرنٹ باندې چې دي دو بالکل ناکام دي. آئی ایم ایف سره ڈیل نه دی شوی. پاکستان کله یو ملک ته سوال کوي کله سعودیا ته سوال کوي کله چین ته وایي.
نوموړی وایي چې موجوده وخت کې کم بدمعاشي او د ګرانې حالات دي نو عمران خان ډېر په اسانه د عام ولس ملاتړ او ووټ ترلاسه کولی شي ځکه چې د لاندې او غریبې طبقې ژوند ډېر زیات ګران شوی دی. خو ځینې پوهان بیا نظر لري چې په معاشي توګه که پی ڈی ایم بریا نه ده ترلاسه کړې خو په خارجه میدان کې خارجه پالیسۍ کې تر لږ ډېر بری موندلې دی. پېښور کې خبریال او تجزیه کار محمود جان بابر وایي چې د عمران خان حکومت په آخري وختونو کې روس ته په داسې حال کې دوره کړې وه چې کله روس په یوکرین حمله وکړه او دغه دورې له وجې پاکستان ته په خارجه ډول غټې ستونزې رامخته شوې کوم چې دې حکومت په غوره ډول تر ډېره حد هواري کړې دي.
پاکستان ته ډېر مشکل چې کوم هغه ته دي خارجه پالیسي وه چې کومه د عمران خان په آخرنو ورځو کې ډېره زیاته بدل شوې وه او ټولې دنیا ته دا ښکارېده چې پاکستان چې کوم دی نو هغه دې وخت کې نیغ په نیغه د روس کمپ ته لاړو. نو بیا هغه د دې حکومت لپاره ډېر لوی چیلنج و چې دنیا سره واپس تعلقات څنګه بحال کړي خصوصا هغه ملکونه کوم چې د امریکې هغه ملګري هغه خارجه محاذ باندې په خپله دا ګڼم چې څه نا څه مشکلات دي کابو کړي دي واپس یې خپلې مسلې حل کړي دي. خبره دا ده چې څه مشکلات لا اوس هم شته دي خو د دې نه چې کومه تمه وه او چې کله دې نوي نوي راغو دې چې کومې خبرې کړې نو موږ ویل دا خو دیارلس جماعتونه دي او دې خو ټول پاکستان چلولې دي دا به د عمران خان په مقابله کې دا ملک ډېر خو چلی خو زه خو په خپله دا ګڼم چې دې ډېر خو نه چلول.
دغه شنونکي وایي چې دا وخت د پی ډی ایم حکومت ته یو خوکه معاشي حالاتو او ترهګرۍ په شان غټې ننګونې دي. نو د ټولو غټه مسله ورته د سپریم کورټ لخوا په پنجاب او خیبر پښتونخوا کې په مئی کې د ټاکنو کول دي کوم چې مرکزي حکومت څو سواری ویلي دي چې یو خو ټول ملک کې سرشمېره روانه ده او بل ملک کې مخ په زیاتېدو ترهګرۍ پیښو او معاشي کشالو له وجې دا وخت ټاکنې نشي کولی. دغه ډول تېره ورځ مرکزي حکومت د وسلوالو پر ضد د عملیاتو کولو پرېکړه هم کړې ده. دا دمنره چې تېر کال د مخالفو ډلو اتحاد پاکستان جمهوري د عمران خان حکومت ته بې باورۍ تحریک تلارې ختم کړو او پی ډی ایم لخوا پاکستان مسلم لیگ نون شهباز شریف وزیر اعظم وټاکل شو. عمران خان تورونه لګول چې د حکومت د هغه وخت د پوځ سره لخکر جنرل قمر جاوید باجوا او د بهر ملکی سازش لاندې لرې کړی شوی دی. بلخوا عمران خان په موجوده اتحادي حکومت تورونه لګولې دي چې د دوی د غلطو او ناکامو پالیسیو له وجې ملکي ګرانی د تاریخ لوړې کچې ته رسېدلې ده او د عام ولس ژوند تېرول ګران شوی دی. خو بیا موجوده حکومت د هغه دغه تورونه ردوي او دوی د دې ذمهوار دغه خوشا درې نیم کاله حکومت ګڼي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تعلیم د پاره سهوله شته د جنکو د پاره سړی په یاد اوبه او یاد رکی او جوړی تیر شي لکه د کونډې ښځې.
نو زمونږ چې سوره چې سماجي ژوند دی وخت کې نو هغه ټول مېرمنو راټینګ کړ.
15 سال زما د واده شو سو واته کال هم د قشان په لغړې دوه ټوړې دوه تیر
وګوره دي سره خپل د نکاح کاپی نه وي نکاح نامې دی وی د زمو هسبند سره پرته ده.
انټرنیشنل ماچ کال کې دا وو خو د خپل پینټینګ کې د سوشل ایشو باندې کار کوي.
دا پروگرام د پښتنو خزل لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند، د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري هلوزلو ترڅنګ
پرزینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري.
اور ادن کو مشال ریڈیو تاسو ورې د مشال ریڈیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم تاسو اوریدل شي. اوس ته خبرونه نیمایي ته را رسیدلې او د لندو خبرونو طرف ته بلاړ شو. نن مازدیګر د کوټې په کندهاري بازار کې چاودنه شوې ده چې پکې لږ تر لږه څلور تنه وشل شوي او پنځه لږ زخمیان شوي دي. په کوټه کې د ولسي یا سیول روغتون ویان وسیم بیگ مشال ریډیو ته وویل چې په وشل شوو کې دوه پولیسان هم دي. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال د چارواکو په حواله وایي چې چاودنه د پولیسو ګاډي ته سیرمه شوې ده. د پیښې سیمواري لا چا نه ده منلې. نن د پاکستان د خزانې وفاقي وزیر اسحاق ډار د خیبر پختونخوا او پنجاب د صوبایي انتخاباتو لپاره د پیسو بلونه اول قومي اسمبلی او بیا سینټ ته وړاندې کړل. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان سپریم کورٹ 13 وفاقی حکومت تا امر کړی و چې پنجاب کې د مے پس ورلسمه د صوبایي انتخاباتو لپاره انتخاباتي کمیشن ته د اپریل تر لسمې پورې پیسې ورکړي. د پاکستانی رسنیو تر مخه دا شاوخوا 21 اربا روپۍ دي. د پاکستان قومي اسمبلی نن په متفقه توګه یو قرارداد منصور کړی چې تر مخه به په هیواد کې هر کال د اپریل په لسمه یومي دستور یا د آئین ورځ لمانځل کیږي. دا قرارداد وزیر اعظم شهباز شریف د آئین د 500 کلیسی یا گولڈن جوبلی په مناسبت د قومی اسمبلی ځانګړي غونډه ته وړاندې کړ. پیښور یونیورسيټي د سباندې یو میاشتې بندیز وروسته نن په جزوی توګه خلاصه شوې ده. یاد پوهنتون وروسته لاغې تړل شوی چې سږ کال د مارچ په 5مه یو امنیتي ساتونکي د هاسټلونو د امنیت لپاره د سیګما په نامه د شخصي کمپنۍ یو مشر سکلین بنګش وژلی و. د دې پیښو وروسته د پیښور پوهنتون تدریسي او غیر تدریسي عملي احتجاج پیل کړی چې لا هم دوام لري. د باجوړ په مرکز اخار کې د پریس کلب مخې ته ځایي خلکو او سیاسي ګوندونو نن په دویم ورځ خپل احتجاج جاری ساتلی او تور پورې کوي چې د سرکاري وړیا اوړو د ویش په وخت درغلي کیږي. خو د باجوړ بلدیاتي چارواکو دا تورونه رد کړي دي. او په ایران کې دوه کسان د شرابو سکلو په سر د خلکو مخې ته په کوړو وهل شوي. دا خبره د هیواد د سیرجان خار سارنوال مشتبه غدیمی د اپریل په 9مه کړې ده. اور ادن کو مشال لیڈیو تاثور ورزوس تیو رپورٹ طرف تا پا افغانستان کی زنو دینی عالمانو د جنکو پستکلو د طالبانو د بندیز د پریکل مخالفت کردی دی ویلی دی چه اسلام جنکو تا دستکلو حق ورکوی. یو دینی عالم اسوشیئیٹڈ پریس اجانس تا ویلی کل چی لور ورسخه اپختی چه آیا پا اسلامی نظام کی جنکو تا دستکلو اجازه نشتا نو دی و شرمیگی. خود طالبانو د حکومت یو وزیر دا ڈبل نیوکی د بغاوت پا مانا بللی دی. تفصیل اسمت ساروان را کوی.
د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخې دو دینی عالمانو په افغانستان کې د نجونو د زده کړو پر مخنیوي انتقاد وکړ. دوی له طالبانو وغوښتل چې د نجونو د زده کړو د بندیز په اړه پر خپله پریکړه بیا کتنه وکړي او هغوی پریږدي چې ښوونځیو او پوهنتونونو ته لاړ شي. د شنبې په ورځ دینی عالم عبدالرحمن عابد وویل نجونې د پریښودل شي چې له هلوکانو په جلا ټولګیو کې زده کړو ته دوام ورکړي. د هغوی ښوونکي دي هم ښځې وي، خو که داسې اسانتیا نوی چارواکی دی ورته برابر کړی. عابد اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې لوري چې اوس ښوونځي ته نشي تللی دی ورته شرمنده دی، ځکه چې هغې ته ځواب نه لري. یو بل دینی عالم توریالی همت چې د طالبانو غړی هم دی وویل نجونو ته باید اجازه ورکړل شي چې ښوونځیو او پوهنتونونو ته لاړ شي. همت زیاته کړه اسلام ښځو او نارینه دواړو ته اجازه ورکړي چې زده کړې وکړي، خو په حجاب او خاص چاپیریال کې. د زیاته کړه رغنده انتقاد باید وشي او اسلامي امارت باید په دې غور وکړي که انتقاد نه وي هلته بیا د فساد احتمال شته. د جمعې په ورځ د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر ملا ندا محمد ندیم خبرداری ورکړ چې ملایان باید د حکومت د پالیسیو پر ضد خبرې ونه کړي. ظاهرا د ملا ندیم خبرداری د یو بل دینی عالم څرګندونو ته په اشاره و. دینی عالم عبدالسمی غزنوی په یوه مدرسه کې طالب عالمانو ته ویلي دي چې د نجونو د تعلیم پر سر په اسلام کې د نظر اختلاف نشته. د غزنوی په وینا اسلامي حکومت څرګند دي او د هغو پر اساس د نجونو زده کړې روا او د منلو دي. عبدالسمی غزنوی په خپلو خبرو کې چې په یوه ویډیو کې خبرې شوي د نجونو پر تعلیم ټینګار کوي او وایي هغوی چې وایي د نجونو د زده کړو لپاره شرایط برابر نه دي، شرایط دې ورته برابر کړي، ځکه چې دا د واکمنانو مسؤلیت دی چې نجونو ته د زده کړو شرایط برابر کړي. غزنوی دا هم ویلي چې اسلام نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي او که د یوه واکمن امر د خدای او رسول د امر خلافي نو د واکمن امر د منلو نه دی. د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر ملا ندیم بیل دی چې د چانوم واخلي وویل نه اطاعت کولو ته د خلکو د تشویقولو نتیجه څه کېدای شي. نتیجه یې د دغه حکم په وړاندې بغاوت ته اجازه ده. څوک چې د نظام په وړاندې بغاوت ته خلک راپورته کوي آیا مسلمانانو ته یې ګټه رسیږي که تاوان؟ طالبانو له وخت رسیدو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو منع کړې. خوشبنۍ وکړه چې د 1400 لومړي لمریز کال په نوي تعلیمي کال کې به د نجونو متوسطې او لیسې پرانیزي، خو هغوی نه یوازې خپله دا ژمنه عملي نه کړه، بلکې نجونې د پوهنتون له زده کړو هم محرومې کړې. د زده کړو تر څنګ افغان نجونې او ښځې د طالبانو په واکمنۍ کې له کار کولو، حمامونو، پارکونو او سپورتي ځایونو تله که هم منع شوي دي.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په زړونو کې د یو بل سره یو،
دا دنیا دې ټوله شي بنګړي بنګړي.
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نه شر کولو،
محبت خوش کارا کېږي یارانو،
نور نه کېږي لمان یو غړی ته انتظار.
او زمزمو جوړه خبرونه
و چربان دې
و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی رواډو.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي: 00 403 شپږ سوه شپږ نوي.
اوریدونکو مشال لیډیو دا ورسوس ته بل رپورټ طرف ته. د باجوړ په مرکز خار کې د سنو سیاسي ګوندونو غړي او عام خلک لدی عمل په احتجاج دي چې په وینا یې د سرکاري وړیا اوړو په ویش کې غلا شوې ده. د خلک وایي چې سنو خلکو ته ډیر او سنو ته ایس اوړو نه دی ورکړل شوی. احتجاج کوونکو تور پورې کړی چې ځایي چارواکي په دې درغلې کې ککړ دي، نو ځکه د مخنیوي لپاره څه نه کوي. ځایي انتظامی دا تور رد کړی دی او بلدیاتي چارواکو ویلي چې د درغلو په اړه پلټنې کوي. تفصیل شانواز ترکزی را کوي.
د باجوړ د ولس د سرکاري ویډیا اوړو د غلا کېدو ضد احتجاجي پرلت نن په دویمه ورځ هم دوام لري. د سیمه ولس سیاسي ګوندونه هم ورسره دي. د خار پرسلب مخ ته احتجاجي پرلت پیل کړی او غواړي د اوړو تقسیمونکو ضد باید کاروایی وشي. دوی تور لګوي دغه تقسیمونکي ډیلرانو یا دکاندارانو د ګڼ شمېر خلکو اوړو د هغوی په شناخت کارډونو ویستلي او ځان له یا خو خرڅ کړي او یا غلا کړي. د باجوړ اوسیدونکي او د عوامي نسلګون یو مشر سید صدیق اکبر هم دغه پرلتیانو سره په احتجاج کې ناست وي. د اپریل په نهمه ماښام مشال ریډیو ته وویل:
په باجوړ پرستاب کې کله موږ پرلت وو، نو په دې کې هم ډېر ډیلران د شیران چې موږ د دغه اوړو زمداري او موږ به تاسو ته چې د خپل وړ درکو، بلکې مقصد هم د هغه بیوسو، د هغه کونډو، د هغه یتیمانو خلې نوڼۍ چې د هغه موږ نه غواړو چې بل چا ته میلاو شي، په دغه خواهش په دغه مقصد باندې موږ راوتلي وو. او کوم خلک چې په دې غلا کې ککړ دي، د انتظامیه نه کلکه مطالبه هم کړه او دغه پرلت په سبا هم جاری چې دغه خلکو ته د سزا هم ورکړی شي او دا د آینده لپاره د دې لیډرشپ نه چې دا بالکل معطل کی ختم دي.
په خیبر پختونخوا پنجاب صوبه کې هر هغه تن چې د اوړو خستو لپاره مستحق وي، ورته د وفاقي او صوبایي حکومتونو لخوا 1.5 کیلوګرام ویډیا د غنم اوړو ورکیږي. هغه خلک چې د بیرندیر کم سپورټ یا د احساس په نوم د پروګرام د امداد اهلیت لري، د ویډیا اوړو اخستو لپاره هم اهل دي. د باجوړ د جماعت اسلامي د ځوانانو د تنظیم مشر او د سلارزو اوسیدونکي فرمان الله مشال ریډیو ته وایي: دوی تر دې وړاندې هم د کمشنرۍ انتظامیه سره هم دغه تورونه شریک کړي، خو هغوی څه غم ونه کړ، نو دوی مجبور شو پرلت وکړي.
د سلو نه زیات متاثرین خلک چې هغې کارډونه خپل راوړل، هغې سره خپل ډیټا د ثبوت سره چې دې خلکو زمونږ دا اوړه ویستی دي، 15000 نواله تر د 15000 پورې داسې خلک چې هغه متاثره شوي دي په دې قسم باندې. او په دې کې بیا سړی دران داسې دي چې هغې چې 1100 سړی دران پکې داسې دي چې تر روزانه په بنیاد باندې 245 پیکس دا هغې غیب کړي دي. دا ټول ډیټا به موږ دی ورځ دوه کې راټولو. دا پرلت په سبا هم جاري.
دغه اوړو دکاندارانو په کومه طریقه وستري؟ د باجوړ خبريال انور زاده کولیار د زینو خلکو سره خبرې کړي چې د هغوی اوړو هغوی ته نه دی ملاو شوی، او مشال ریډیو ته د هغوی حال احوال هم شریک کړه.
یو کس ویل چې زمانه دوه کارډونه وتلي، بل ویل چې زما دا مطلب څلور کسان په هغه ټیم کې داغه ما انټرویو کړل، او هغه دا ویل چې زمونږ د کارډونو نه اوړه وتلي دي چې کوم ډیلر ایستلي دي، کوم ډیلر دی نه داغه ډیلر مونږ ته پته نشته چې دا ډیلر په کوم ځای کې دی. مونږ چې یو ځای ته لاړ شو، ډی ایف سی خور لاړ شو، نه غیر ته وایي چې پلانی ځای ته لاړ شي چې هلته لاړ شو، هغه خپل کوم د وی سی ډیلر چې دی هغه ته لاړ شو، نه هغه وایي چې دا زما سند دي، دا په پلانی ځای کې وتلي دي. خو لا تر اوسه پورې د دې فکر نه دی راغلی چې
بلخوا د باجوړ انتظامی مشر یا ډیپټی کمشنر انوار الحق په 9 اپریل ماخوستن ناوخته د مشال ریډیو د دې سوال په ځواب کې چې انتظامی آیا دغه تورنو پلټنې کوي او یې کړي او که څنګه، د واتس اپ د لارې په لیکلي شوي جواب کې مشال ریډیو ته وویل دوی د ځینو دکاندارانو ضد عملیات کړي او ورته د اوړو د تقسیم سرکاري لایسنس یا اجازت نامې هم منسوخ کړي. نوموړي بیا زیاته کړې ده دا و خلکو ته د اوړو په اخیستو کې کوم مشکلات نشته، خو پر لتیان بیا هم غواړي د دغه دکاندارانو ضد د پولیسو سره باید قانوني رپورټ درج کړی شي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرسا، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرسا. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
د بلوچستان حکومت وای روانه روژې د دې سبي یو لک کورنیو ته د خوراکي توکو ورکولو یو پروګرام پیل کړی دی. د حکومتي چارواکو په خبره تر اوسه په لسو ضلعو کې اړمنو کورنیو ته راشن ورکړی دی. د سبي ولس د حکومت دا ګام ستایلی، خو ورسره یې غوښتنه هم کړې ده چې خوراکي توکي باید په منصفانه او شفافه توګه وویشل شي. تفصیل ایوب ترین راکوي.
د کوټ په ګډون د بلوچستان و نور ضلعو ته د روزي په میاس کې د حکومت لخوا د راشن د رسول لړۍ پیل شوې ده. د خبره ده بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر ضیا لنګو د اپریل په نهمه نیټه په کوټ کې د خبریالانو سره د خبرو پر مهال کړې ده او ویلي دي چې تر اوسه د صوبې ولس ضلعو ته د لس زره څخه زیات رمضان پیکیج لاندې، کوم چې د ده په وینا د ډپټي کمشنرانو او ضلعي انتظامي چارواکو د لاسه په خلکو کې وبېشل سي. د بلوچستان د حکومت ودې ګام ته د کوټې زیاتره غریبو ښاریانو هرکلی کړی دی.
دا ډېر ښه خبر دی چې حکومت موږ ته راشن ورکوي. زما دولس زره روپۍ تنخواه دی، په دا اخبار مارکیټ کې چوکیدار یم.
لیکن د صوبې ډېری خلک وایي حکومت ته په کار و چې د دې کار پر ځای ارزانۍ جوړه کړې وای، ځکه چې په دې وروستیو کې ګرانی دومره زیاته سوې ده چې هر څه د خلکو تر وس وتلی دي. په دې ترڅ کې د پامیر کنزومر سوسایټي یا د رانیونکو د اتحادیې مشر نظر بړی چې د اپریل په لسمه نیټه و مشال ریډیو ته وویل چې د ډپټي کمشنرانو د لاسه په بېوزلو خلکو کې خوراکي توکي بېشل د درغلۍ یوه بله لاره پرانستل دي.
دا صرف د غریبانو تزهی کول دي او دلته حکومت د خپل سیاسي امیج کم په موجوده ګرانۍ او بدحالۍ کې ولس ته کم تکلیفونه ورکړي دي، دی هغه اصل هغه شی پکې ورکوي چې دا ولس په ولس باندې دومره بدترین شدید د تاریخ لوی ترین ګرانۍ مسلطه کړې ده او د غریبانو سره د ژوند حق اخیستی دی. نن دی په دې باندې په یو سیر غوړۍ باندې او په پنځه کیلو وړو باندې د خلکو زمیر اخلي او د قوم کم طریقې کار وتی یا عزت یا وقار یا چې دوی کوم د هغو غیرت مجرو کوي، دا د هغې یو طریقه ده او دا قوم ګرد پکرجنه مخته کوي. او که واقعي حکومت د ولس سره شک کوي نو پکار دی چې دوی ته په سبسډي باندې وړه ورکړي چې هر څوک اخلي غوړي دي ورکړي.
دلته ډېری کارپوهان هم په دې باور دي چې د مفت راشن ورکولو پر ځای پکار وو چې حکومت پر خوراکي توکو و ولس ته سبسډي ورکړی وای، نو به خلکو دا شان په ارزانه توګه رانیولی سوای. په دې اړه د کوټې نامتو خبریال سید علي شاه وای چې په بلوچستان کې د خلکو د اسانۍ لپاره ارزانی نه ده جوړه سوې.
په کار دادی چې یو سبسډي اعلان یې کړی. سبسډي معنی ده چې ګورنمنت راول ارسوي وای، یعنی د درو زرو تیلې په زر روپۍ ورکړې وای. لکه په پنجاب کې چې دی د اربونو روپۍ چې کم د پنجاب ګورنمنت دی هغه اعلان کړی دی چې خلکو ته به وړه ارزان ورکوي، وړي به ارزان ورکوي، بره به ارزان ورکوي. لیکن دلته په دې صوبه کې د غریبانو لپاره هیڅم داسې ګامونه نه دي اخیستل شوي چې د خلکو ستونزې خاص کر مالی ستونزې چې دي هغه اوارې کړي. نو زما په فکر سره پر دې باندې ډېر سوالونه شته چې په دې کې به شفافیت وي که بنه وي. ولې بلوچستان د رقبې په لحاظ نیم پاکستان دی، لیکن د دې سره سم دلته بدترین گورننس دی دلته سیستم چې دی هغه خراب دی ٹھیک نه دی
دلته خبره ده یادونه ورده چې د بلوچستان حکومت د اپریل په 15 نیټه اعلان کړی و چې د صوبې یو لک غریب کورنیو ته به د رمضان پیکیج لاندې د روزی د میاشتې راشن مفت ورکوي په کوم کې چې به غوړي اوړه بوره پاڼې دال ورځې او نور خوراکي توکي شامل وي.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 د غی پیدایښ وو
راپورونه او مرکی
زه فلم سٹار اسف خان تاسو سره مخاطب یم د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم سٹار
زه د پښتو فلم سٹار شاهد خبرې کوم
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
تا چادر لا مغلې زروا رخت خدای بندا
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې
په داسې حال کې چې ویل کېږي د خیبر پختونخوا په قبایلي ضلعو کې پرمختیایي پروژې د پانګو د نشتوالي له امله د سند ښکار دي د ریاستونو سرحدي سیمو لپاره د سینټ قائمه کمیټې د اغو ضلعو د ترقیاتي چارو لپاره له وفاقي حکومت د پیسو ترلاسه کولو ډاډ خولی دی. د کمیټې ځینو غړو د اپریل په 6 د خیبر پختونخوا له چیف سیکرټري او نورو لوړپوړو چارواکو سره لیدلي او له هغې د قبایلي ضلعو د پرمختیایي کارونو په اړه معلومات اخیستي دي. د صوبې نگران حکومت په عین وخت کې ویلي چې د ترقیاتي چارو لپاره د پیسو د نشتوالي مسله له وفاقي حکومت سره پورته کوي. تفصیل شاین بنیرې را کوي.
د ریاستونو او سرحدي سیمو لپاره د سینټ د سټینډینګ کمیټې غړیو د اپریل په 6 په پېښور کې د صوبې د چیف سیکرټري ندیم اسلم چودري، مرستیال چیف سیکرټري زبیر قریشي او نورو چارواکو سره لیدلي او ورسره د زمشو ضلعو لپاره د پانګو په موضوع خبرې کړې دي. د خبرې شوې وی سرکاري خبر پاڼې تر مخه د ضلع کمیټې مشر سینیټر ډاکټر سانیا نشتر د صوبې لپاره د پانګو په خستلو کې د خیبر پښتونخوا حکومت ته د خپل ملاتړ ډاډ ورکړی دی. نوموړي د سکیمونو د خسارنې لپاره د ای ټینډرینګ، د سرکاري ملازمینو لپاره د بایومیټریک حاضری او د جی آی ایس نظام متعارف کولو تجویز هم ورکړی دی. په دغه اړه مشال ریډیو سره په خبرو کې په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پخوانی غړي نثار مومند وویل چې د انضمام پر مهال وفاقي حکومت ژمنه کړې وه چې په قومي مالیاتي کمیشن کې به د نوو زمشو ضلعو لپاره د 10 کلونو لپاره د کال په سر 100 ارب روپۍ ورکوي، خو تر اوسه یو حکومت هم دا ژمنه نه ده پوره کړې.
تیر حکومت کې محمود خان سے زمنگا پا آغا فاندونو چه کم منگلا آگوی دا انفسی نا علاوہ پا آئی وی پی پروگرام دیکھ کم یا وہ پا آگے کے بتاس تو منگ سوانڈا درکو نو آگے کے ہاں کم منگلا محمود خان سے پڑنبی کالبانے زمنگ نا 3 ارب روپے پٹیکلی پڑنبی کالبانے منگ ترانی پیسے نو آغا سب تقریباً سب 2-5 ارب روپے خود دے چه منگ بتا درکو تو آغا حکومت مغاتی پروجیکٹ نا لرلی نو آگوی نا با پیسہ زایا کیے دلا آو وقت بوخ بیدا ویل چیر منگ تا انفسی وارد کے
بلخوا د تحریک انصاف غړي د تورونه ردوي چې ګینه د پخوانیو قبایلی سیمو پرمختیا ته پام نه دی کړی. له اورګزیو د تحریک انصاف پخوانی د اسمبلی غړي غازی غزن جمال وایي چې وفاقي حکومت ورته پانګې نه دی ورکړی او هم دغه وجه ده چې په سیمه کې پرمختیایي کارونه نه دي ترسره شوي. نوموړي زیاتوي چې په وفاق کې د تحریک انصاف پخوانی حکومت د صوبې لپاره په اخیری کال کې 9 اویا بلین روپے ورکړې وې.
مونږ ته اخیری کوارټر فاټا کې 1 روپے مونږ ته رانه کړه. حکومت چینج شو اړي بالکل پیسې اترولې. دا نوې حکومت دی ڈیولپمنٹ بجټ راوست 77 نه مونږ په ریورس باندې لاړو دی 50 ارب تر راوست. سکل پی ٹی آئی حکومت په صوبہ کې نو مونږ ته 5 ارب یو راکړې وې. 4.6 ارب روپے دا اوس دی راکړې دي.
د خبر پانی تر مخه مرستیال چیف سکتر زبیر قریشی د کمیټې غړیو ته د زمشوی ضلعو د پرمختیایي اسکیمونو خرچو سار او میکانیزم په اړه بریفینګ ورک او زیاته کړه چې د پانګو د کمی له وجې حکومت نشي کولی چې په دغه سیمو کې پرمختیایي کارونه ترسره کړي. د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ موجوده وفاقي حکومت د زمشو زلو د پرمختیا لپاره څه کوي؟ په دغه اړه له وزیرستانه د اسمبلی غړی او د حکومت اتحادی محسن داوړ وایي چې د نو زلو په اړه په ریاستي پالیسیو کې څه بدلون نه دی راغلی.
تقریبا د تیر سلور کال نه مونږ به د تیر شوي حکومت ته وي چې نفسي وکړي او مونږ ته خپله بخره ښکاره کوي. خو هغې تیر حکومت هم ونه کړو. دا موجوده حکومت خو چې راغلی دی نو د پیله ورځ نه په یو ډېر لوی کرایسس کې دی. کله احتجاج یو، کله یو مسله یو، کله بله مسله یې. په دې موجوده کال کې 1500 روپۍ دي په وفاقي بجټ کې دي ته یخې دي. په دې بابت مونږ خپل اسمبلی نه واک آؤټ هم وکړو. وزیر اعظم بیا موږ وختو 1500 روپۍ خو هغه ریلیز کړې. دا دوره چې کومه پاتې دي دا به وي چې مطلب دا به چې وفاقي وزیر چې کوم د پلاننګ هغه چې واپس راشي نو هغه به دې ته بیا بندوبست کوي.
دا یادونه وړ ده چې تیره میاشت په صوبه کې د وزیر اعلی محمد اعظم خان په مشرۍ نگران حکومت فیصله کړې وه چې د پانګو د کمی د ستونزې د هواري او په مختلفو حکومتونو کې صوبې ته د پانګو نه جاری کولو معامله به د وفاقي حکومت سره پورته کوي. خو په دغه اړه لاس پرمختګ نه دی شوی.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د سوات پولیس وایي چې په تیرو دریو میاشتو کې په سوات کې 1400 تنو چې ولسی خسي دي د ځانوژنې هڅې کړې دي. د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکي غیر سرکاري اداره عورت فاونډیشن وایي چې په سوات کې د ښځو د خودکشیو د هڅو مسأله د ډېرې اندېښنې وړ ده. باید پولیس یې پوره پلټنې وکړي او وجوهات یې معلوم کړي. بلخو پولیس وایي چې د ځینو پیښو پلټنې یې پیل کړې دي او پایلې به یې له عدالت سره شریکې کړي. تفصیل نیاز احمد خان راکوي.
د سوات پولیس نه ترلاسه شوی ریکارډ تر مخه سخت کال د جنوري نه تر مارچ پورې درې میاشتو کې 14 تنانو د کورنۍ شخړو، ذهني فشار او د نورو وجود د وجه خودکشي هڅې کړي. پولیس وایي چې دوه تنان چې یو ښځه او یو سړی پکې شامل ول وجلی شوي ول او د خودکشي نوم ورته ورکړی شوی و. خو پولیسو تفتیش وروسته هغه کې ملزمان نیولي. پولیس دا هم وایي چې ډېرې داسې د خودکشي هڅو پیښې وشي خو رپورټ نه شي. په سوات کې د خودکشو په اړه د عورت فاونډیشن پیښور مشره سایمه منیر وایي چې دې کې زیاتره ښځې شاملې دي او دغه د تشویش وړ خبره ده.
دا رجحان چې دی ډېر خطرناک دی او خصوصا کو تاسو ګورئ دې کې یو لس ښځې شاملې دي. د ښځو خودکشي واقعات چې موږ ګورو د هغې چې کله د هغې وجوهات جاج اخلو نو موږ په دې خبره ډېر زیات پوهېږو چې د دې خودکشي تعلق ډېر زیات تړلی شوی دی د کورنۍ و حال ټکول، د کورنۍ ذهني تشدد سره، د کورنۍ مالی تشدد سره. دین علاوه یو ډېر لوی وجه دا ده چې داسې واقعات شوي دي چې هغې سره جنسي زیاتي وشي نو هغه چا سره خبرې نه شي کولی نو هغې دپاره ډېر اسانه خبره چې هغه ځان ووجني.
په عامو کورنو کې د خودکشۍ یا خپل ځان ته اذیت رسولو په اړه د ملکنډ پوهنتون د نفسیاتو پروفیسره ډاکټر زینب قاضي وایي چې دا رجحان د ماحول او بیا خصوصا نوي واده شوي ښځو کې راځي ځکه چې هغوی ته ماحول بدل شي او نوی کور کې ورته ژوند ګران وي. دې لپاره تربیت پکار دی.
خودکشي یو انتهایی قدم دی زمونږ په لایف کې. د ټولو نه زیات امپورټنت چې زمونږ لپاره کم سیز دی هغه زمونږ خپل باډي دی، زمونږ خپل ژوند دی، زمونږ سا اغستل دی. خو چې یو انسان دومره حد ته ورسی خبره دونه د برداشت نه بهر شي چې هغه دا هم قربان کی نو مطلب دا دی چې دا ایشو ډیره زیاته سیریس ده. ټولنه اولنې چې کوم بنیادی قدم دی چې مور پلار د خپل ماشومانو د سي تربيت کوي چې پاغوي کې اغوي برداشت پیدا کړي چې کم کې ینګ جینا کې راغختلې کیږي که هغه واده د پاره دی او کنه دی. ځکه چې ٹریننگ چې دی هغه د برداشت ٹریننگ، د ټالرنس ٹریننگ چې دی زموږ د ژوند په هر یو لای سټیج کې پکاريږي.
د سوات تحقیقاتو څنګه پولیس مشر ایس پی باچا حضرت وایي چې پولیس د قانون تر سوري لاندې د هرې پیښې تفتیش کوي. پولیس د قانون چوکاټ نه بهر نشي وتلی.
دې حوالے سره خو موږ اوسه پورې چې ګورو نو په شم کړی دی چې کوم څه فیکټس او ایویډنس آر ګراؤنډ یې موږ کلیکټ کوو عدالت ته موږ رپورټ ورکوو. دې کې 174 لاندې دے چې کوم خودکشي وشي داغه کیږي او سو ریسنتلی وې داسي چینج جوړ شوی دی الله کی چې ته اقدام خودکشي چې دا جرم نه دی زهر دې خپل یو سپیسیفیک رول یې پدې کې سمور جو پولیس تعلق ته نو پولیس خپل کار ډېر په ښه طریقه کوي او پولیس ایویډنس کلیکټ کوي
د پولیس تر مخه تیر کال د 300 نه زیات د اقدامي خودکشي رپورټونه سواد کې ریکارډ شوی ول چې پکې زیاتره خزې شامل دي پولیس وایي چې زیاتره د خودکشي پیښې او هڅې نه رپورټ کیږي او کورنۍ یې د پولیسو او خلکو نه پټې ساتي نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد
تاندے ہیلے
تعلیم دپارم سہولت نشته د جنکو دپاره سړی په یاد اوبه او یاد کې ژوند یې تیر شي لکه د کونډې ښځې
نو زمونږ چې سوره چې سماجي ژوند دې وخت کې نو هغه ټول مېرمنو را ټینګ کړ
15 سال زما د واده شو سو اته کال هم د قشان په لوړې دوه ټوړې دوه تیر
وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وي نکاح نامې بیوی د زمو هسبند سره پرته ده
انټرنیشنل مارچ کال کې دا وو خو زه خپل پینټینګ کې دا سوشل ایشو باندې کار کوم
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو
د خزو د سیاسي رول تعلیمي پرمختګ ادبي او کلتوري هلوزلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې ل فرخنده اسد سره ووري
مشال ریډیو دا اوریدونکو اوس تر روشي ځانګړي لړۍ در وسنې موضوع وخت راغلی دی نن موضوع دا ده چې پروشه کې بدرد ویل تاوتریخوالی کول او یا هم جنگ کول څنګه عمل دی او په څه ډول روژهدار خلک له دې کارونو منع کړل شوي دي په دې اړه مفتي ذاکر الله ذاکری معلومات راکوي
یو ورور دا پوښتنه کړې ده چې روژه د انسان په ژوند کې څه اغیزه کوي او د تاوتریخوالی په مقابل کې د جنگ و جدل او د سخدریزې په مقابل کې سر لوبي مونږ که د رسول الله صلی الله علیه وسلم درنو او خوږو ارشادات ته مراجعه وکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الصوم جنه روژه د سپر او د ډال حیثیت لري فاذا کان یوم صوم احدکم کله چې ستاسو نه د یو کس د روژې ورځی فلا یصخب هغه د شور نه کوي هغه د جنگ و جدل نه کوي ا دې کنځاوې نه کوي ا دې خلکو ته رد او بد نه وایي ولا يرفض او هغه دې جنسي خبرې نه کوي فإن سابه احد او قاتله کچرتا کنځلې ورته وکړلې چا بد ردې سپکې سپورې ورته وویلې او یې ورسره جنگ وک قتال او مقاتله وکړله نو روژدار سړی د خپلې روژې ته وګوري او هغه دې ورته د کنځلو جواب نه ورکوي هغه دې ورته کنځلې نه کوي او هغه دې ورسره جنگ هم نه کوي د دې حدیث مبارک نه معلومیږي چې عام انسان او یو روژدار سره ډیر فرق لري د روژدار په اعمالو کې باید فرق راشي د هغه په اخلاقو کې باید فرق راشي کبل سړی جنگ کوي دا باید نرمي وکړي په یو روایت کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه دا هم راغلی ولای جهل او جهالت دی نه کوي د جهالت وړ کارونه دی نه کوي داسې کارونه دی نه کوي چې خلک وایي چې دا تعلیم یافته عالم او پوه انسان نه بلکې یو جاهل انسان دی دې سره د ټولنې احساس نشته دی او دا په ټولنه باندې زړسوی نه لري نو داسې اعمال انجام کول چې بیرحمی ظلم استبداد او مسلمانان ته نقصان رسول ورسه خبری خدا ټول اعمال پروژه کې ممنوع دي د روژدار انسان خاصیت دا نه دی نو کوم انسان چې روژه لري هغه باید صحیح روژدار شي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من لم يدع قول الزور والعمل به کوم انسان چې د دروغ او د ظلم زیاتی وینا او د ظلم زیاتی عمل پرې نه دی پروژه کې الله تعالی ته د روژې هیڅ ضرورت او حاجت نشتا
د مشال ترڼا لاندې
50 کاله کې نه دی ال شوی نو په میاشت کې او په دوه کې او په سلور کې خدا نه ال کی
دا نه دی کول او دا قام په دې پیو کې چې سیاست څه دی او سیاسي خلاف راځي څه یو سیاست څنګه کوي
دیو اور کمنگ دا لوگے نمرو زمنگ بچی مریدا بھی گارے دا لاسا یاد لوگے لاسا ندوی سارے سم زمنگ سغم نس
د مشال ترانا لاندی د سیمی او نړی حالات نور هم سپړی او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
د میډیا هم دومره آزاد دی څومره د فوج مشر دی او څومره د پاکستان پولیس مشر دا د څړنواله خلک انتی پورته کړي وي کلاشن کوفې غاړې تاچولې د دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولی چې کوم امن زمونږ و هغه واپس راغلی.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درېنمې او د زیارت په ورځ د سهار په لسمې بجې اورېدای سي.
زه غلام غوث یم، تاسو د مشال رادیو اورئ.